سلامونه ستړي مشه د شپې 9 بجې د تاسو مخ حق لا ساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د وقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګ شوبلې په اړه جزئیات نشته. طالبان او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پختونخوا یو پوځي افسر د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پولیسو ترمنځ په تربلکی سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پولیسو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا او 500 نوبتي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت وینځب الله مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او هم دی امانه افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په نهو ولایتونو کې 115 نمرني ښوونځي جوړ کړي. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې له طالبانو خبر شوی خبر پانه کې طالبانو ویلي چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې پورز د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال د ژمنه وکړه. د جاپان د سفیر د ژمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې شپاره سکاله وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د یو مثبت پیښې خبر خپور شو. ماشومان د ګزارن د واکسین مسؤول شیر زاویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبې شروع شي او تر 13 میلیونه ډېر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږکال د پولیو 18 مثبت پیښې ثبت شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شي. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وغوښتل دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغان میرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم پلغک پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرم سیر دي نوې تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګل کوي
که هم حجاب کول او اوس هم کو زمون خنځی کی आवाज انجن زده کړی کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځیو دروازې زمون پر مخ بند دي.
لا دې سربېره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالځینو ته د خلکو ورتګ کم شو او د طالبانو بندیز چې په خزو باندې د تفریح ځایونو ته لګولې څومره په دې کار یې غیس کړي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیواله موضوعات ته هم تم کې نور مسلې هم شته. ملتیا مغاله
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا تایمي غړو ته په یو پرنيستل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه ښودلې ده. دغه لیکي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګر ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي لپاره ماموریت د دوام ملاتړ ترڅنګ ژوره تجربه د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو سواب ويونکي. تفصيل حدیث پر دې سنورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقوقو مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقوقو بنسټونو استازو چشمیری نوی او ترسیګي پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصيلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو لمخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاصې لیک کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي پور ورکونکو د مندونو پر بنسټ ویل شوی چې طالبانو د خزو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارټاید بیلګه کېدی شي. د خزو او بشري حقوقو یو شمیر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه ویشلې نظرونه لري. د خزو بشري حقوقو فعاله خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګری ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقوقو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسولانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقوقو شورا کغواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استادو ماموریت تمدید شي، هغه باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی احتیا هم د بشري حقوقو لپاره سم کار کولای، نو ولې به وس پنړی کې د بشري حقوقو وضعیت داسې و؟ لبه مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
دې اداره وبکارش
د خزو بشري حقوقو یوې بل فعالې وګي امیل بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا چې سو نوي سازمانونو سره یو ځای شي ودي تابان چې دا یو تاثیر لري د افغانستان خزو پاکل چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې خي، نو دوی هم باید خبر رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې د بشري نورین چې وس جاری دی په ولسونو باندې افغانستان کې. ملل متحد د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي دا به ډیر ښه، ځکه د دې نظر تر پرتله کې د نورو نظر سره دا یو تاریخ پات کې چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړي، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په پرانیستي د غلیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لګکیو پر وړاندې د تبعیضي چلن سربیره د مدني فعالانو، خبريالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوریت نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم جووران دښ نه خودل شوی. په لیک کې راغلي چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قرار ونی شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پانه کې لیکلیو چې د یبه د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقوقو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په دغه سرخلاصي لیک کې دا هم ویل شوی چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې او په دوامدار توګه د بشري حقوقو د نقص په برخه کې خپل سر او غیر قانوني او مخبر زیاتی دونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی چې لامل یې ورستر بلی د بشري حقوقو وضعیت کړکیچن کیږي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بی ځای بللی او تل ادا کړي چې په افغانستان افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د خزو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، هغه دا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هر کلی سره مخ شوه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغانو میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی دی چې د نوی قانون له پلي کولو دی ژر تر ژره لاس واخلي. تفصیل سنکا کرنا ورو
وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولس غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یو ګډه اعلامیه خبره کړه. د افغانستان د نن او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي تر څنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. هم مهاله د افغانستان دننه یو شمېر مېرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان مېرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده، دا ما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول، اما دوی چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي، په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لږ نه بیخي ډېر تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او برېټانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 18 په څلور فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدید تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو لا هم لږ په ګم ټولګي و د لوړ ټولګي و د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. د زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیجاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصول او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا هم پرمخ ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپل ودانی او خزینه خون کې لري او دوی به هم په پوره حجاب کې خونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه خونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کول او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یو ګرم سیري ولسوالۍ د انجونو لیسې زده کوونکې نادی راته وویل
زمونږ په ګرم سیر سیمو کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې و انجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي، موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زمونږ پر مخ لا شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زمونږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له خونځي او منکرې شوی نجونی وای د طالبانو یادو بندیزونو سره تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلی امیدونه خاور سره برابر شوی دی. د یو لسم ټولګیز د کوونکې جمیله
زیات خواري خلکو استلی د ټول بی ځای پسندو کی دا د خزو تعلیم چي دی دا ډیر اړین دی کچیر ته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خونکې نه نه ټولنه پرمختګ نشي کولای ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي ټول نړۍ ته پاتې دا چې دلته انجونې جدي په حیا پر د حجاب سره زی خپل تعلیم سره سی البته د خوځو خون کو د خوانه تدریس کیږي
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی زیور رحمان
دا رفیده په نوم یو بیبي و دا ول ډاکټر ده چې عملیاتونه باندې کوي او سوینه تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و نبی رسول الله ویل چې کم صحابي زخمی کیږي رفیده بده دي عملیات کې جراحي عملیات کولا غو وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رو فائدہ کو یو شی چې ممکني اسلام نه مننه کوي اسلام خوخی پکې د اسلام می پکې د عزت می پکې د ابروم خوندي نو ول د دې مخالفت
دا هغه غوښتنه ده چې په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي خو د دریو کالو په تیرېدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونی له تعلیم او تحصیل بے برخې دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطلب هم لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شلکلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په ومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډیر یهودان په کې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر ومه هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسله والا ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګر ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برم تکړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز ارنست کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبې پورس د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه باندې په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې پورس په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان د نیت ترلود چې ډیر یهودان یو ځای ووښني. شاخلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګرې نیولې ده. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړ یو څانګه هم جوړ کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړي غوښتي وو چې AR دولت ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نوومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبري کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پلاسمینی کابل او یوشمیر ولایتونو سیدونکو وای سره لدی چې سکال د ویلابلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو به هم دوی د خصو توان لري. د دغه خلکو په خبره وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوه غواړي خو په خبره د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورنۍ او ماشومانو د اړتیا وینې شپره کاله. بل خو یو شمیر میوه پلورونکي هم وایي سره لدی چې تازه میوه سکال په بازار کې ګران نه دي خو بازارونه سړ دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول پونی کې لږ تر لږه دوه درې ځلې ضرور دی. تفصیل په راپور کې.
د تازه میوه وختونه ماشومان اطمن کوي ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیزه کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته د لاسرسی کېږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیف دی چې له تازه میوو نه برخمن کېږي. د تیر کال کلونو پرتله سږ کال تازه میوې په کمه کچه اخلو ځکه د یوې انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي ورستای ځلې تیرونه کورته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری شوری وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ ذره وهل محل د خواخوا خراب شوی دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا نه د خوښي وړ ځینو میوه موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمینې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکي وایي سره له دې چې سکل د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سکل په بیساري کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړي کاروبار صبر لري چې نو خلک هغه چکړ د کاروبار کومه شل خلک یې بار کړی. تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه واسط خل خدي پریډ باندې خل خلکو جو واسط نشته چې ما یې نه ساتي سلاوي کار نشته
ګور نه چولې یو شپیداو یا خل دې ولا د سیاوی تیار دي خو د سر یو سره شل له خلکو کله سل وي ولا درې خل دې خرچ کړی خو خرچي کې نه خل نشته خلکو سره واسط نشته پیسې نشته مشکل کیسه چې ګور دې
دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټره سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
پر مفید ترین میوه کې برای اشخاص کې
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان بیلابیلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بدن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره، همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلای سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنیدو سره ډیرای خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي چې ډیرای آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو اف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر وې پاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوس مهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
تاسو مخ کلازاته رادیو نوري د خبري خبرونه روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وای په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو لامل د کابل جوړتنه د تللی دوی لازاده رادیو سره خبرې کول چې په تیر نظام کې به د خپل کورنۍ او خزو مشمان سره د کابل جوړتله او هلته به د حیوانات مرغانو لالي دو خوند اخیست. طالبانو په افغانستان کې خزي تفریح پارکونه محلون ته ورتهګه منی کړي. تفصیل لسنه کا کړنورو
باغواش ډیر یو خاسته زده ټول خلک په فامیلونو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوریت نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل جوړبند ته د حیواناتو او ولوتونکو لیدو ته تللی و. نو موري د هغه مهال کیسه کوي.
کومنګ د فامیل سره تللو ول جالبات نن په فامیل سره زما دوستان راغلي او باغې سره زی او زایې شو. لاړو باغواش لکه په جمهوریت کې په هر رقم حیوانات تل موجودو. ډیر خپ خپ فامیل راغلي او خخ مرغان پکې و. نو موږ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل جوړبند ته تللی و، ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته او چې کله لاړو باغواش ته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغواش ته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه و.
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله جوبند ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي جوبند ته نه یم تللي، ځکه ویریږم چې کومه پیښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډیریږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په آرامه زړه جوبند ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو.
باغ بابو یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل جوبند کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په جوبند کې تر سلو ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته.
هغه زیاته کړه چې د کابل جوبند د ټکټ بیا د شفغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو مناسبتونو کې لسلو څخه تر لسو زرو پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل جوبند په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل جوبند په 1946 لمریز کال کې د پخواني پادشا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه جوبند د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل جوبند د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور جوبند و.
د خبرونه دوی منی مایتر اورسیدو نیمه نړۍ پروگرام درڅا په دوی منی مای کې لرو خو ترغه وړاندې ورزو په دوی منی مای کې لاند خبرونه تا